درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې سات خبرونه. د طالبانو یو شمېر متقاعدینو ته د تقاعد پیسې ورکړي، خو ځینې متقاعدینو د چهارشنبې په ورځ شکایت وکړ چې دوی ته لږې پیسې ورکړي دي. د طالبانو د مالیه وزارت د ویاند عبدالقیوم ناصر په وینا، تر اوسه 11,000 کسان د تقاعد وړ پیژندل شوي چې ځینو ته یې د هغوی د میاشتنی معاش د مخې تقاعد ورکړل شوی دی. د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 لک متقاعدین شته. دغو کسانو ته د تیرو څه باندې 4 کلونو په ترڅ کې چې طالبان واکمنان شوي دي تقاعد نه ورکول کېده. دوی د تقاعد د ترلاسه کولو لپاره په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې بیا بیا سوله ییز لاریونونه وکړل چې بالاخره د طالبانو حکومت سږ کال پرېکړه وکړه چې یوه ځانګړې محکمه به دا وڅېړي چې څوک د تقاعد د پیسو د اخیستو مستحق دی. په افغانستان کې هغه کسان د تقاعد وړ بلل کیږي چې 15-16 کلن شوي یا یې 40 کاله کار کړی وي، خو د طالبانو په حکومت کې د تقاعد سیستم له منځه تللی او د مامورینو له معاشونو د تقاعد پیسې نه ګرځول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د 2015 کال په ترڅ کې 415 روغتیایي مرکزونه یا بند شوي یا یې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د دغه سازمان په وینا له دې ډلې یو نوی مرکزونو بیرته بودیجه ترلاسه کړې او فعال شوي دي. د 2015 کال په ترڅ کې په اغیزمن شویو صحي مرکزونو کې ګرځنده ټیمونه د تغذیه ډلې، اساسي او فرعي صحي مراکز او کورني روغتیایي مرکزونه شامل دي چې د نړیوالو په مرسته چلیږي. د لیبیا لوی درستیز محمد علي احمد الحداد او د دې هیواد څلور نور جګپوري پوځي چارواکي د سه شنبې په ماښام له انقرې څخه د یوې الوتنې له پورته کېدو لږ شېبه وروسته وبښل شول. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي پرلیکایا وویل چې د الوتکې پاتې شونې د هایمانا په سیمه کې موندل شوې دي. په دې پیښه کې د الوتکې درې عمله هم وژل شوې ده. محمد الحداد تر پیش مخکې په انقره کې له ترکی چارواکو سره تر لیدو وروسته طرابلس ته ستنېده. تر اوسه د الوتکې د لویدو علت څرګند نه دی او ترکیه ویلي چې د پیښې په اړه به پلټنې وکړي. د روسیې په پلازمینه مسکو کې د دوو ترافیکي پیښو په ګډون درې تنه ووژل شول. د روسیې تحقیقاتي فدرالي کمیټې ویلي چې په بیلیتسکایا واټ کې چې کله تېره شپه پولیسو یوه مشکوک کس ودراوه، چاودنه وشوه چې له امله دوه ترافیک پولیس او یو بل کس ژوبل شول او وروسته درې واړو له اخیستو ټپونو سا ورکړه. او د تایوان په جنوب ختیځ کې د تاینونګ په سیمه کې نن د رشتر په کچه 6.1 درجې زلزله وشوه. تر دې دمه د اوشتو زیانونو راپور نه دی خپور شوی. د زلزلې ټکانونه په پلازمینه تایپی کې هم احساس شوي دي. په 2014 کال کې د تایوان په جنوب کې زلزلې تر 100 ډیر کسان وژلو او په 1999 کال کې یوې زلزلې په دغه هیواد کې تر 2000 ډیر کسان مړه کړي وو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ځوان فکر په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور ستاسو په خدمت کې. ریپورټونه وایي چې په افغانستان کې د اوبو کمی دی. اروپایي اتحادیه وایي چې څه د پاسه 40 میلیونه کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. تر دې مخکې یونیسف ویلي وو چې امکان لري تر 2030 کال پورې د کابل د اوبو زیرمې پای ته ورسیږي. د ځوان فکر په دې برخه کې د اوبو د کموالي د بحران په حل لارو خبرې کوو. را سره میلمانه دي د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهاند بشیر دودیال، د اوبو د مدیریت کارپو وحیدالله صدیقی او په خوست کې د ځواک پیژندنې متخصص طیب شاه برلاس. ټولو ګرانو میلمنو ته هرکلی وایم. پوهاند صاحب، پایل به له تاسو نه وکړو. له تاسو نه ډېره مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړی، تل مو همکاري درلودله. مننه چې موږ ته وخت راکړی پوهاند صاحب دودیال.
زه هم خپل سلامونه او احترامات تاسو او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
دا د اروپای اتحادیې خبره پرون ما واورېده. دوی وویل چې په افغانستان کې دقیقا 20 میلیونه کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نو د ما ذهن ته راغله چې ښه، په افغانستان کې دا دومره سیندونه بهیږي غرب او شرق ته او په شمال سرحد باندې هم، د څښاک د اوبو ولې کمی دی استاد؟
ډېره ښه پوښتنه مو کړله. لله الحمد په افغانستان کې د اوبو کمی نه ده. مونږ په ټول کال کې هغه موسمي خوړونه او سیندونه چې د پسرلي بارانو په وخت کې راوځي هغه به یوې خواته پرېږدو، اما هغه چې دایمي دي او ځینې وخت ډېرې اوبه او ځینې وخت کمې اوبه لري، د هغو شمېر په شپږو آبیاري حوزو کې 6 سیندونو ته رسېږي او دا کافی اندازه سیندونه دي. اما متاسفانه مونږ اوبه نشو مدیریت کولی، هغه مو لا ته استفاده ور نه دي ګرځولي. البته د اوبو مشکل په ټول دنیا کې شته ده. متاسفانه د بعضو ارقامو له مخې په ټوله نړۍ کې نږدې 1 میلیارد خلک صحي او د څښلو اوبه نه لري. 2.5 میلیارده نور هغه خلک دي چې په کال کې اقلا یوه میاشتې اوبه د کمښت سره مخامخ دي. اما افغانستان باید داسې نه وای، مونږ په یو کال کې تنها دغه د جاري اوبو چې مونږ ورته روزمینی اوبه وایو کنه، د 2 کلنۍ جریان په کال کې 15 میلیارد متر مکعب ده او دا ډېرې جج اوبه دي. او خوشبختانه زیاتره زموږ سیندونه ککړ نه دي، بلکې ښې خوږې اوبه لرو مونږ او تاسې. مونږ پوهیږو چې په دنیا کې، په ټوله دنیا کې اوبه 70% دي، خو دا 70% اوبه قطعا د استفادې نه دي. د دې نه ډېره کمه اندازه صرف 3% خوږې اوبه دي، او په هغې کې هم صرف 1.2% هغه اوبه دي چې مونږ ته مهیا دي او دا یا په سم یا په سیندونو کې دی، یا د چینې په شکل کې دی، یا د کاریزونو په دې شکل باندې دي چې موږ ته موجود دي. اما په مجموع کې اوبه سمندرونه د ځمکې لاندې په خاوره کې د رطوبت په شکل، په هوا کې د براز په شکل، په یخچالونو کې او په څه سمندرګیو کې په دغو شکلونو سره دي. خو زموږ په افغانستان کې مونږ البته د کنګل په شکل هم لرو، په پامیر کې، په هندوکش کې یخچالونه دي، اما غره ویلي کېږي او راځي دغه د سیندونو په شکل. هم د کنګل په شکل لرو، هم د سیندونو د ویالو په شکل لرو، او هم لله هم بعضې ډنډونه او هامونونه هم لرو چې هغه عموما دا د افغانستان په جمهور دوب کې دي. په مختلفو شکلونو سره اوبه لرو، اما د اوبو موجودیت د ژوند لپاره بیخي دا اوس یوه حیاتي ماده ده. لکه قرآن عظیم شان چې فرمایلی دي وجعلنا من الماء كل شيء حي، یعنی ټول شیان په اوبو باندې ژوند شوي دي، که انسان ده، که حیوان ده، که نبات ده، دا ټول. یا بل ځای فرمایي قرآن وانزل من السماء بسعيه بالعرض، دا اوبه له ماء اوبه نازل شوي دي راځي د آسمان نه تر څو ځمکه ورباندې ژوندی شي، د باران په شکل راځي. او شکر ده چې دغه 2-3 ورځو کې په افغانستان کې هم باران وشو، په دې شرط چې مونږ دغه اوبه ذخیره کړی شو. مونږ ډېر سخت بې احتیاطه یاستو، ډېر بې خبره یاستو د اوبو په مدیریت کې، د اوبو په ساتلو کې. نه یوازې دا چې دغه موجودې روانې اوبه باید وساتو، بلکې دا پاکې هم باید وساتو. په دغو ټولو کې مونږ متاسفانه مشکلات لرو.
ډیره ډیره مننه پوهان صاحب. د پاکو اوبو د خاصیت په اړه مو له ډاکټر صاحب صالح رحمان رحماني سره هم مرکه کړې چې هغه بیا د خبرونې په پای کې اورو. لاړ بشو خوست ته. له خوست نه طیب شاه صاحب برلاس د ځمکه پیژندنې متخصص را سره خط دی. برلاس صاحب ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی.
لومړی د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې میلمنو او د دې راډیو د تخنیکی همکارانو ته مینا درنښت او سلامونه.
برلا صاحب څنګه ده؟ په تیرو څو ورځو کې په خوست کې باران سوی که څنګه کوه ورسوي؟
مننه. دغه دوه ورځې کېږي موږ په خوست کې لومړی واوره درلوده، دغه د تڼیو په ځینو غرونو کې وه، په زدرانو غرو کې وه، همدغه سیدا د سټو کنډو یا د پکتیا کوم دوسره سرحد لرو، یا دوسره موږ ولایتي پوله لرو دغه صحات کې واور وشو خو ډیره په کم اندازه لمړی گئیس کې واور وا د تقریبا یو ورستل مرم غشو اسمان شیم شو د واور اندازم کم وا باران ورسره نه و د وچ غوندي واور وا تقریبا یو دوه ساعته چې واور دا بعد له غرمینه لمسته نو ورستا کرار کرار بیرته ولی شو نو باران ختم یو چې په دې ورځ کې وشه هیلم دا ځکه ته وڅ کړیان دا ګردونه ګردو غبارم زیاتې خو تر اوسه په دې اونۍ کې دې باران څه څه پوس کې نه راشو
برلا صاحب خوست کې کرنه څلور فاصله ده کنه په زمي کې بیا څنګه کرل کیږي څه تفاوت لري نو ولایتونو
خوست نور ولایتونو تفاوت ده چې دلته په عموم کې دولس میاشتې اب و هوا دې لپاره جوړې چې یو نه یو ډول فصل یا کرنیز تولیدات وشي او خوست چې د نورو ولایتو سره نسبت دلته هوا چې د معتدله ده موږ که د بدخشان سره مقایسه کړو ممکن هلته د واورې یا د ژمي فصل شپږ میاشتې اووه میاشتې ادامه ولري ولې خوست کې برعکس دولس میاشتې ساختماني چارې کېږي یعنې دا اوس هم په خوست کې ځینې ساختماني چارې پروژې روان دي د کرکیل یا کرنې په برخه کې هغه کوم موسمي هغه چې بوټي یا ونې کینول شوي دي یا مثلا حاصلات حاصلتي کرنیز توکي کینول شوي دي نیالګي دغه ګروپ ورو وده کوي خوست دا عموم کې هغه ولایتو کې نه راځي چې هلته په دې ژمي کې یا په دې سختو شپو ورځو کې د کرنې ممنیت وګرځي
برلا صاحب ما خوست نه دی لیدلی ډېر مزلو چې کاش کې خوست وګورم خو تر ګردې زه پورې تللی یم اسې پکتیا ته اسې ځاځوی ته تللی یم داسې رپورټونه موږ د وروستیو کلو روڅې په خوست کې ځینې نوي زراعتي ابتکارات شوي دي مثلا په خوست کې اوس د غنو یو کار سوی ده غني کرل کیږي دغه سیتروس لکه مالټاو کینو دغه هم کرل کیږي که په دې اړه معلومات راکړي
دا خو موږ په خوست کې د زراعت ریاست په چوکاټ کې ځینې تحقیقاتي دي صحیح لري چې هلته مختلف او لکه تاسو چې یادونه وکړه ملټې دي نیلګي دي املوک دي مڼې دي دغسې میوجات وخت نه وخت د مربوطه ریاستو یا ځینې مؤسسې چې په دې برخه کې همکاري کوي کار کوي هغه وخت نه وخت یو ولسوالي مشخص کوي هلته مربوطه نیلګي یا میواداری ونی لګئی بیا ګوري نتیجه ګوري کله چې نتیجه مثبت واغه به رسنیو سره هم شریکي خوشبيني هم پیدا کیږي چې په دې ساحه کې د ابو هوا تک پتو د بوټي هم سکالري هم میوه لري نو په دې تر څنګه په خوست کې ځای خلک په ولسوالۍ کې دغه علاقه را پیدا شوی ده چې دوی په خپل سیمو کې په غرنیزو منطقو کې نیلګي او سیالتا یا میواداری ونی یو سین اغه زه ته ځای کې خپل د نتایج واخلی یعنی بغیر لګینه چې دولت کوم ورډونال ته ورشي هم سي ورشي خلک په خلکو کې یو ډول اقلام علاقمندي پیدا شوی دا چې دوی مختلف قسمه بوټي نیواداري ونی سنیلګي تجربه کړی او غي نورسته نتایج له خلکو سره شریک یم دا پایله وا چې څو وخت مخکې ممکن تاسو رسنوي ممکن خبر وای چې په خوست کې ملټي املوک شفتلو مانی غنی او داسې مختلف نیواداری ونی هغه
سمر ورسې دي مسجای ور کړه خلک ورته خوشبینه وو موږ د غنی او وردل او د مالټو خنن موږ ریپورت درلود ځانګړی توګه د قلندر ولسوالۍ نه هله خلکو شکایت کوي چې د وبو کمای دی خاطر خلکو ویلیو چې څوک څه پیسې لري هغه په ټانکرونو کې په وبو راوړي یا نور سہولتونه لري او څوک څه پیسې نه لري بیا ډیر مشکل سره مخامخ دي وضعیت څنګه دی واقعا د وبو د پاکو وبو د لاسرسي په برخه کې
دا موږ په عموم کې کدی وبو ستوزه یاد کو دا موږ په یو چټل افغانستان کې د وشکلې تاثیر غلې دي د اقلیمي بدلون تاثیراتو دی پایلو د جملې څخه یو هم وشکلې ده نو دا وشکلې یوازې په کلندر کې نه ده بلکې په تړنیو غرنیز سیمو کې د امداسې په ګربزو کې ده په لشیرو کې ده په دوه مونږ کې ده په ټول کې دا خو سیدا وبو چې دی هغه کومي راسي عموم کې هغه ذخیره شوی نه دي چې عمل ته دی مثلا د وبو کمښت ستونزه نه وي ولې دوی چې کومه ټانکرې موضوع یادوي دا زیاتره وخت هغه للمیز مکی چې دلته په مرکز کې مربوطاتي مرکز کې خلک خپل هغه لاس په کار کېږي دوی لپاره اوبو سیستم جوړوي یا سولري سیستم نه استفاده کوي یا د ټانکر نه استفاده کوي دوی په اصطلاح چې هغه څوک چې پیسې لري مالدار دي هغه امکانات برابروي او په عموم کې موږ که خبره وکړو دا دوی د راپور موضوع فکر کوم دغه توګه په عمومي ډول موږ وایو نو په خوست کې دی وبو وشکلای برښکیم دغه سفر غلطه دلته په زیاتره ولسوالیو کې موږ وخت نه وخت خبرې کو تجربې لوي او صحت نه معلومات راخلو نو په عموم کې دغه خبر راټول کو خوست کې برښکیم د وشکلی دا یوازې کلندر نه بلکې په نور ولسوالیو کې هم دغه موضوع احساس شوی دی.
مننه برلا صاحب. د خوست عکسونه او تصویرونه چې موږ ګورو نن خو دنیا د انټرنیټ ته ټول نړۍ یو بل سره نښلولې. خوست کې آبادی ډېر پرمختللې نسبت پخوا ته، هلته هوایي ډګر دی، هلته پوهنتون دی، هلته ډېرې نوي نوي ودانۍ سوي دي. دننه داخل کې ښار کې د اوبو رسولو شبکه څنګه ده؟ نلونه څومره د ډاډ وړ ده دغه شبکه؟
موږ په خوست کې د اوبو کانالیزیشن شبکه چې دا هغه څه ډول چې مناسبه وه نسبت ښار پراختیا ته هغه څه ترتیبات په نظر کې نه دي نیول شوي. موږ زیاتره وخت داسې پېښې لرو چې کله سیلاب راشي د خوست ښار ته، د خوست شمال لوري را داخليږي، بیا د خوست ځینې تاسیسات او ودانیو ته دوکانونو ته د اوبو ذخیره کېږي، ننوځي. هغه علت هم دا دی چې په ښار کې هغه منظم سیستم کانالیزیشن نشته، او کای هغه د پخوس کې د کاروالې لیلوري ځینې لختي کیندل شوې دي، یا مثلا ډیره پرالوی ویلې جوړې شوې دي، هغه وبو حجم شیا دي چې صفات او ډیرواله شي پلاختي کې هغه بیرته د دې بایس شي په پخوس کار کې ځینې هغه تلفات رامنځته کی ملي بستون دی راولاړي کی. او کومګه په عمومي ډول وي خوښ کې موږ داسې منظم سیستم لکه تاسو چې دا ونه وکړه دا سره د دې چې خوست یو پرمختللې مخ پر ودی ولایت دی، ولې په دې برخه کې متاسفانه چړول چې په کار واغ سي پلان شتون نه لري. خو ولې ز څومره چې معلومات لرم مربوطای درې اوس په دې 1415 کال د فارې ځینې بودیجې ځنګړې کړې وي، په شپې پلان نه جوړ کړې دي، ځینې مؤسسات سره ناستې شوې دي چې په دې باش کې دا غستونز کرا ولړ شي د حال د فارې یو برنامه جوړ شي او دا موضوع دی پای ټکی ومومي.
مننه برلا صاحب. بل پوښتنه، په خوست ښار کې د پاکو یا د څښاک د اوبو مخزنونه نسته؟ مثلا د متون بابا په غره کې یا بل اوچته سیمه کې کوم ځای کېسته؟
دا یو وخت موږ د اوبو انرژي ریاست لري په خوست کې دیو برنامه درلودا چې د اوبو لپاره ذخیره‌ګانې جوړې کړي په غونډۍ کې، هغه بیا منظم ډول کلیو ته پاتې اوبه دغه سیستم جوړ شي. په ولسوالۍ کې دا کار شوی دی، په ډېرو ولسوالۍ کې په لیرې اطرافي سیمو کې یا مؤسساتو کړه ده یا دولت په انکشافي بودیجه باندې کړه ده، زیاتره د اوبو انرژي ریاست چوکاټ کې یا برنامه جوړوي، سرویګانې کوي، کوم ځای کې چې ضرورت ده دغه نقطې په نښه کوي. په لویه کې کوم کده چې وایي چې اوس د خوست ښار لپاره موږ د متون تپې یا د متون بابا په غونډۍ کې لستره ذخیره ولرو، غوښنه د کانالیزیشن یا د اوبو پایپلاین ته شوی دغه سیستم نشته. ولې ځینې بیا په کوچنۍ صفحه موږ کوو، یو کوچنۍ کوچنۍ ذخیره‌ګاوی جوړې شوې دي چې هغه په کوچنۍ کلو ته او ځینې کوڅو ته دغه اوبو هغه چې د جریان لري. خو په لویه کې که موږ وایو دلته په خوست کې زیاتره اوبه چې دي هغه یا سولري سیستم نه استفاده کیږي، یا برمی دي، یا څاګان دي، یا د اوبو دي واټر سیستم چې موږ ورته وایو دغه نه استفاده کیږي. ممکن
ان نلو نستا کورو ته چې منظم اوبو ورسوي او خلق بل پری کی دغستا
دې بحث کې راځي غنښت ممکن مثلا زه اوس فلم یو پلازه کې اوسېګم، زه خپل خپل در کوم موږ دلته کوم پلازه چې دغه خپل برملري اگر نه برق وستا او عمومي موږ ټنکي ورته وایو او په دې چارج ساته چې گئی اگر نه بیرته موږ ته توضیح کیږي. هم دا زیاتره وخت رهایشي زینه دي، یا مثلا پلازې دي ټول هم دا یو سیستم دا عمومي ډول موږ کله چې برنامه چې تاسو وایي دا دلته تصدیق کو کوي اډر په کومه کا شته، یعنی زه په خار کې ګورم چې زیاتره وخت یو شخصي شخص برما وهلي دا ټنکی لري، ولی دا ټیکټر کې کومه هغه ترکتور کې وبشي توزیکی کې هغه ورزي کنه ډکې به په کورو باندې وشي. یعنی خوز کې ځب هم دې مرکز کې درته وایم دا چې کورونا شته چې ته په کرایې نشي کله نشانی کې نو درته اول به دی وبو پختنه کې چې دلته وبو موږ د برمی وبلرو نه لرو کا د ترکتور وبدي. نو په خار کې هم دغه د ترکتور چې ته وګوري د ورځې لیکو ټنکي برکړي مختلف کړو ته په توضیح کوي، په دې معنی دا چې دلته کدا کا سیستم چې تاسو یادونه وکړه دا غوا کنه دستون غبنه و.
ډیر ډیر مننه برلا صاحب. بیا هم تاسو ته راځو، وحید الله صدیقی صاحب دی وبو د مدیریت کارپور سره دی، ډیر ځان پاتسو صدیقی صاحب خبرونه ته خره غلاست، ډیر ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړی.
هیله کوم اعظم په خپل وار سره تاسو ته ستاسو محترم میلمانو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وایم.
صدیقي صاحب، د اوبو مدیریت څه معنی که راته ووایئ؟ اوبو څنګه مدیریت کو، څنګه ګټه تر واخلو، او څنګه امکان لري په سرکل کې راولو چې استفاده هم ترې وکړه له لاسه هم ووتې بیرته یې تازه کړو؟ مهرباني.
ګوره، د اصلي هدف د اوبو د مدیریت څخه دغه دی چې مونږ د اوبو نه څنګه وکولای شو تر څو د خپلو خلکو د هوساینې او همداشان د اقتصاد د ودې لپاره مونږ دغې نه استفاده وکړو، او په ژمن کې څنګه وکولای شو چې د استفادې ډول په اوه شکل سره ترتیب کړو تر څو محیط زیست او خپل د اوبو زیرمو ته ناوړه زیان ونه رسیږي. په لنډه کې مونږ وایو، او په افغانستان کې که مونږ وګورو، افغانستان کې مونږ یو سطحي اوبه لرو، کومې اوبه چې په سیندونو کې راځي، په ویالو کې راځي، او دا کېدای شي د باران د عمله راشي، یا هم د یخچالونو د ولې کېدو د عمله، او یا هم په بعضو بخشو کې چې زیرزمینی اوبو سطح هلته لوړه وي په شکل د چینو کاریزو باندې راوځي، او بل هغه اوبه دي چې هغه په زیرزمینی شکل موجودې دي چې هغه کوای شو مونږ د څاګانو د طریقه، او یا پخوانۍ طریقه دا وه چې د یوې ساحې نه به بل ساحې ته کله چې زیرزمینی اوبه انتقالولې دوی به بیا کاریزونه وهل چې کاریزو طریقه به انتقال د زیرزمینی اوبو د یو منطقې نه بل منطقې ته کېدلو. او په مصرف د اوبو کې که مونږ وګورو په کومو بخشو کې اوبه ضرورت دي، اصول کې اول مهم دا ده تر څو د ژوند لپاره دغه نه استفاده وشي، یعنې د څښاک اوبه. مونږ د څښاک اوبو ته ضرورت لرو په عموم کې، بیا په کرنه کې اوبو ته ضرورت دی، په زمین کې کله چې هیواد پرمختګ کوي بیا هم د انډسټریل واټر یوز چې ورته وایي چې د فابریکو لپاره استفاده کیږي، او په وروستیو کې که مونږ افغانستان کې اوس دا چارې زیاتې شوې، کله چې دا معدنیات یا کانونه کیندل کیږي په دې کې هم د اوبو مصرف ته ضرورت دی، چې د دې بخش د اوبو مدیریت هم بیا مهم دی. او بل په عموم کې د بهر د اوبه دي چې مونږ بهري اوبه لرو هغه افغانستان کې اوس نشته، خو په عموم کې که مونږ لوی افغانستان بیا وګورو بیا کېدای شي مونږ فرضاً د هند سمندر سره چې کوم سرحد دی په هغو بخش کې بیا د ټاپوګانو د دو بخشو مدیریت دی، یا هم د
صدیقي صاحب و د هند سرحد نه خو اوس مونږ لري یو لاسرسی نه ورته لرو بهر هند ته، خو په هر صورت
مطلب مې تر دې و چې یعنی دا د اوشن انجینیرینګ هغه به بل موضوع ده، خو داخل د افغانستان کې د اوس لپاره د مخکینی څلور بخش چې ما یاد کړل هغه مهم دي.
صدیقي صاحب، آیا د زراعت پراختیا په صحرا او بیا او رغونو کې د ونو کېنول، یعنی ځنګل زیاتول، دا مونږ ته اوبه سپموي راته ساتي کنه؟ څنګه ساتي؟
ګوره وګوره، افغانستان کې مونږ مناطق لرو چې هلته عموم وچ دي، او اکثر علت یې دا دی چې هغه موسمي ورښتونه که مونږ وګورو هغه سایکل د باران په هغو مناطق کې لږ دی، او هغه ساحې دي چې وچې دښتې دي، تا خبره هلته شنه بوټي نشته دي، نو کله چې ورښت کیږي هغه په جریان سطحي باندې تبدیلیږي، په ساحه کې نه پاتې کیږي. اما د شنو بوټو موجودیت او د ونو موجودیت باعث کیدو کیږي چې د جریان د اوبو په مساحه کې تم شي، او بالخصوص د ونو د نباتاتو طریق نه بیا مځکې ته جذب شي، هغه یو قشر د زراعتي چې دی هغه لوند وساتي. یو بحث دی کله چې مونږ د تغیر اقلیم په باره کې مونږ بحث کوو چې تر څنګه وکولای شو د اوبو د ازرارو نه مونږ ځان هغه کو خوندي وساتو، په هغو کې یو بحث دا دی چې مونږ څنګه د واټرشید منیجمنټ وکړو. واټرشید یعنی د غرو لمنې دي، یا فرضاً
په پښتو کې زړه کبرته وایم فرضاً په غوښاهو کې موږ څه زراعتي او یا هم محیط زیستی فعالیتونه ترسره کو تر څو د جریان د اوبو یو څه تغیر شي، ساحه شنه شي او په زمین کې اضرار یا سیلابو د کبله چې تخریبات منځته راځي، او بل خصوص په افغانستان کې چلته اکثره غرنۍ سیمې دي، نو بیا دا ډېر کومه کولی شي.
صدیقی صاحب، که چیرې په مرتفع سیمو باندې کله چې باران کیږي او به خطر ارغړي مخامخ سیند ته ځي او لوی سیلاب جوړوي، که وړکی غنې کندې وکیندل شي، دا اوبه تم کوي؟ په دې کې شک نشته چې اوبه تم کوي، اما بیا خو موږ هغه لرو، لمر لرو، په لمر کې تبخیر کیږي. دا طریقه څومره، یعنی دا مبتکره طریقه ګڼل کیږي، څومره کېدای شي موثر وي د اوبو په ساتلو کې؟
دا کانتور بندو په نامه باندې کوم شی چې تاسو یاد کړل چې وړې ډاکونه جوړیږي، دا عموما په هغو ساحو کې موثر دي کله چې هغه قشر د ځمکې باید مطالعه شي. یعنی موږ نشو کولای په هر ساحه کې دا کوجرا کړو، او دا اوبه دا نه دی چې فرضاً هدف موږ نه دی چې اوبه هر ځای ډنډ کړو. د اوبو نه د استفادې یعنی فکر یې باید د مخه نه وکړو چې کله موږ اوبه دلته درو دا په څه مقصد دی. آیا موږ هدف دا دی چې دا زیرزمینی اوبه ته جذب شي، آیا دا دی چې موږ هلته بوټي وکړو هغه خړو به وساتي د یو کم وخت لپاره؟ او په اکثره ځایو کې فرضاً که موږ وګورو افغانستان اکثره مناطق د جیولوژي نظره چې دي قشرونه یې د مځکې دي، کله چې هغه هلته اوبه رسیږي هغه مضره مواد کیمیاوي د هغو سه منحل کیږي او د زیرزمینی اوبو هغه کیفیت خرابوي. بل عموم که موږ د مرکزي افغانستان لکه بامیان او دا ساحې وګورو اکثر هغه هلته زیرزمینی اوبه چې خلک څاګان وایي اوبه یې تروشي وي، نو هغه د څښاک لپاره وړ نه وي. نو د هغو ساحو نه موږ هم په دې کې باید په نظر کې ونیسو که چېرته په یو ساحه کې موږ اوبه ذخیره کوو په شکل د واټر شید منیجمنت کوم فعالیت کوو، دا باید مطالعه شي چې دا باعث د دوی چې ګټه ورسوي، باعث د دوی نشي چې هغه هلته نور هم هغه محیط زیست او بل خصوص زیرزمینی اوبه موږ آلوده کړو.
ډېر ډېر مننه صدیقی صاحب، بیا به هم تاسو ته راشو. پوهان صاحب دودیال، په افغانستان او سیمه کې ایران کې خصوصا له پیړیو راهیسې حتی له زرو کلونو پخوا هم داسې نښې او آثار شته چې د کاریز سیستم ډېر فعال و، او لاسته راوړل شوي معلومات ښیي چې دا ډېر مؤثر و پخوا، اما اوس ښکاري چې دا د کاریزونو سیستم ورو ورو شاته سوی دی. یعنی پخوا یې څومره رواج نسته، پخوا به مقصد د کلو خلک ټولېدل، هم به خپله کاریز کنده او هم به خپله پاکاو او یو څه شاره به کوله د څښاک او د اوبو او هم د زراعت د اوبو. که په دې حکل تاسو وغږیږئ چې دا سیستم څومره مؤثر و، او ولې اوس منحصر سوی دی یا شاته تللی دی؟
بلکل ډېره ښه پوښتنه وکړله. موږ د اوبو منابع د سیندونو د ویالو په شکل درلودلې، د چینې په شکل مو درلودلې، او د کاریز په شکل، ډېر کم بیا د سا او هرهټ په شکل و. اما د کاریز د اوبو استفاده تر ټولو نه ډېره غوره وه. اوس چې دا سولر ورته وایي او برمه ورته وایي، دا خو زموږ زیرزمینی اوبه یې بالکل تباه کړلې، بالکل د زیرزمینی اوبو سطحه ډېره ټیټه لاړه. ولې د دې پر ځای باید موږ په کاریزونو باندې کار کړی وای؟ خصوصا کاریزونه د افغانستان په غرب او په جنوب کې ډېر مروج و. هرات کې چې تاسو وګورئ دا اوس هم د کاریزونو آثار شته دي، او هغه کیدلی شي چې بېرته ژوندي شي. دا لرې به نه شو دغه کابل کې، د کابل جنوب خواته دغه چهار آسیاب، سر آسیاب، دغه باغ سردار ولی چې ورته وایي غونډې تعلیمي، په دغه ځایو کې دا د کاریز نښې اوس هم شته دي، او یو دوه کاریز دا اوس هم هلته فعال هم دي. په ننګرهار کې په چاپلیار په دې سیمو کې کاریزونه شته دي او فعال هم دي اوس. نو کاریزونه کاملا نه دي له منځه تللي، بعضې ځایو کې وچ شوي دي. او د دې د وچېدو علت خو یو دا و چې ورښتونه کم شول. رښتیا هم بل علت دا و چې دا موږ دا کله چې برمی او ژور چاغان دام شروع کړي دی او بو سات نور هم چې چلاړه او د کاریزونو باندې بد تاثیر وکړي. د کاریزونو خواله دا و چې هغه موږ په مرور د زمان دغونه ډېر ښه اقتصادي استفاده کولی شوله، اما متاسفانه دا اوس وچوي دي. دې دپاره که تصمیم نیول کېږي نو د دې دپاره به اول باید مطالعات وشي. هغه پخواني کاریزونه چې و هغه باید له سره مطالعه شي چې څومره امکان د دې شته چې دا پاک شي او بیا به اوبه پیدا کړي. او د دې نه برعلاوه که چیرې موږ څه نور امکانات وموندلی شو چې نوي کاریزونه وکاږو، خو دې نوي دپاره به شاید دومره تجربه هم نشته ده، کېدای شي موږ په نورو برخو کې کار وکړو. خو هغه پخواني کاریزونه که راژوندي کړی شو دا به هم ډېره لویه ګټه وي. خو دا هغه وخت کېدای شي چې نور دا سولر او دغه چای عمیق چې ورته وایي د دې نه موږ صرف نظر وکړو. دا ډېره غلط روش و. موږ تقریبا یو 15 کاله مخکې ریاست انکشاف دهات، وزارت انکشاف دهات، په دې کې موږ پیشنهاد وکړ چې دا کار مه کوئ، اما دوی دې کار ته ادامه ورکړله او ورځ په ورځ نتایج ډېر غلط شو. نو کاریز نه استفاده یوه برخه د اوبو د استفادې وه، یوه برخه وه، نه دا چې ټوله. موږ د کاریز نه برعلاوه موږ سیندونه لرو چې په دې باندې بندونه موږ جوړ کړو. دا بندونه کېدای شي ذخیروي وي، کېدای شي انحرافي وي، کېدای شي کنترولي وي، هر یو نه کېدای شي. او دغه د ورښتونو اوبه چې دي دا په تخنیکي شکل سره یو څه تخنیکي کار ورسه وکړو او دا موږ زیرمه کړو. البته لکه څه رقم چې سیدکسی ویلي دا به په سنجیده شوي شکل وي. یو تشویش بلم دا ده چې بعضې ځایونو کې موږ صحیح ده شروع کړی ده، مثلا کانال خوشتېپه او یا بعضې نور، خو هغه ته بیا دا د زابر سیستم ډېر مهمه ده چې موږ دا تشویش لرو چې مباده بیا داسې نه شي چې دا ځمکه کې یو څه منحل مالک شته دي چې دا زموږ خلک پرته خوره وایي چې دا بیا جګه نه کي راپورته نه کي. نو هم د کاریز په سیستم کې هم د کانالونو سیستم کې په دې ټولو کې احتیاط ډېر ضرور ده. موږ دا احتیاط ونه کړ په ژورو چاګانو کې، په سولر کې، په دې کې دا احتیاط ونه کړ، په ښارونو کې، په ښارونو کې دا چاګان اوبه ډېرې ژورې شولې او هم ککړې شولې او هم سطحې اوبه ټیټې لاړله. بیا دغه اوبه چې ترلاسه کوو هم دا په اقتصادي ډول ترې نه استفاده نه کوو. زمونږ په ډېرو ځایونو کې په دولتي ادارو په دېو کې د اوبو میتر نشته ده او هغه نو بیا ډېر افلاطي استفاده کوي. سلمانیان یې وګوري، دا حمامونه تاسو وګورئ، دا د موټر مینځلو ورکشاپونه دا تاسو وګورئ څومره افراطي استفاده کوي. دیو ته که موږ میټر کینو، یعنی تمه یوازې د کاریز په امید باندې یا یوازې د باران په امید باندې نه، بلکې ډېر نور تدابیر هم دي چې موږ د اوبو په برخه کې باید د دې نه کار واخلو.
ډېره ډېره مننه پوهان صاحب. برلا صاحب، خوست کې کاریزونه ستا یا نه لیدل کی یا اوسه فعال دي؟ برلا صاحب،
یانو دلته چې حضور داشت درلودو هغه پوخا مګه خلکو لخوا په خوست مرکز او ځینې ولسوالۍ کې کاریزونه جوړ شوی وو. یو شمېر خوست هم فعال دي. په خوست مرکز کې هم دا اوس زار وخت ګورم په رضامه دغه منظم ډول د اوبو لیک دی یو وسیله ده. د اوبو د سپما بخش یو ښه مدیریتي څانګه ده او د دې تر څنګ په ځینو ولسوالیو کې موږ ډېر مشهور کاریزونه لرو. هغه صبرۍ خواته دي، مرکز علاوه منګلو خواته دي، علیشیرو خواته دي، دغه مختلفو ځایونو کې هغه پخواني ځینې هغه پروژې چې تطبیق شوي وي یو شمېر غیر فعال شوي دي یا تخریب شوي دي. هغه د دوی کوم لفتي کانالیزیشن دی اوبو چې وو د کاریز او وب کې تیر دی پر غیب ورته ولې دا غړ د کې شوی دی لیکار لیدل دی. خو علي په ځینو سیمو کې چې هغه کاریزونه جوړ شي او اوس مهاله خلک سیمایز خلک ورزي وخت نه وخت کډاک شو هغه بیرته پاکوي د اوبو نه هم زراعت استفاده کوي، هم خلک د ښاک لپاره استفاده ونه کوي او د پاک اوبو په بخش کې په خوځ کې هغه عمده وسیله یو د برخه ده.
ډیره ډیره مننه. او په خوست کې د عمیق څاګانو یا د سولر څاګانو کیندل څنګه دي؟ مثلا زه کور لرم یا ځمکه لرم، غواړم عمیق څا په ویکندم، چانه باید اجازه واخلم؟ اجازه ستا کوم سیستم ستا چې هغه ریګولیټ کی قوانین ورته پریږدي کار پیوسی؟
کومګا داسې په دولتي کچه و یو عموم کې کنټرول شیدا دی او بو انرژي ریاست لرو موږ په کوس کې د دې لوري کنټرولي دی او ولې کا په عمومي ډول و یو دغه سي چې بوکار دا هغه ډول مخنیوي نه شوی دا وسمه زه ځینی وخت نه وخت ګورم چې په فیسبوکو کې اعلانات کیږي چې زه مثلا ژوره څنګه ویم یو سیستم لرمه کچا پوکاری د واتس اپ شمره دا یو ډول کمپاین مو او د دې ترڅنګ موږ سولاري سیستم کوو یو ځا بدبختانه یو تجربه ترخه تجربه لرمه په خوست کې زیاتره کلیوالي خلکو یا په مرکز کې سولاري سیستم عیار کړه دا غیز مرچی راپورت شي دا سولار شمسیانی دا ګرم شي او با جریان پیدا کی هم دغه سی رواني وی رواني تر مزګر تر سوچ لمر ډوب شوی نه دا وګو هم دغه سی دوامداري بهيږي د کنټرول لپاره هیڅ فکر
نه کوي استفاده نه تر کیږي او رواني وی
او با مثلا ک پټي ته څوک پټي ته پکاري او کومه سی مثلا پزمک باندې شي وی شي دوامدار ډول بهيږي هغه کا په اصطلاح چې غشي پټي وبم شي بیا ما یو ډول زیات رمسته کیږي کنه د دې تر څنګه موږ په خوست کې موټر شې سي هغه لرو ځینی زین لرو هغه موټر شې کې د اوبو لپاره داسې منظم ترمامیټر نشته لکه بجلی لپاره د بلګ لپاره موږ میټر شي لرو د یو هغه لپاره یو میټر نشته چې مثلا ورته وایي چې دا اوبه چې ته استعمالوي دا وایي په میټر حساب شي یعنی میټر د دومره افغانۍ په مقابل کې دا نو دا ډول هغه برنامه متاسفانه وایم چې په دې ساحه کې نشته او ځواني څنګه خو موږ مخکې استادانو تشریح کوي چې ولا چې دا خو یو بد بختی ده هم دی زمینی وبو لپاره هغه هم دی وبو د کمخ ته لپاره یو جدي سپور ځل کوي
ډیر مننه برلاسه بیا پوښتنه په خوست کې یو لیتر مدني وبو هغه دکانو کې خرڅيږي مدني وبستا یو لیتر په څو ده څو افغانۍ ده
دلته موږ د کومه غشي دی موږ کوښښلی په ټولنه ورته هم د یو لیتر په حساب دی نو دا غا لاس افغانی دی عموم کې بیا د دې کومي فابریکې چې دلته دا غوبه جوړی یعنی موږ لږه به مسلکی ارت د توڅړه موږ د مدني وب چې لرو دا په دوه ډول دی یو طبي مدني وب دی یو مصنوعي دی
دا د څکا کوب
او
د څکا
کوب دا غا موږ په تلیو به څنګه مدني وب ورته یم دا ورته وایم دا فابریکات چې جوړیږي زیاتره وخت کې نوې مواد د خارج نه راوړل کیږي یا پاکستان یا ایران نه پیګمر دینه شي دوی راوړي دا غو فابریکاتو کې مکس کوي هغه مقدار چې دوی الته په بوتل باندې لیکل شوی وي چې مثلا دا غو بشي تاسو کې په دې کې دومره پوتاشیم دا دومره کلسیم دا دومره کلورین دا فلورین دا هغه مقدار هم نه وي پوره نو هغه عمومي ډول کوي دا غو بچي دي چې دا دوی څاک لپاره استفاده کوي خلکو ته توزیع کوي په ادارو کې په دکانو کې په عموم کې خرید صحاتو کې چې دا پاک وبونه استفاده کوي یا مدني په دورته وايي مختلف نمونه ورکړي شرکتونه خلاص دي دا پاډول پاک نه لکه څه ډول چې دوی مارکیټ ورته کوي تولید لپاره دوی استفاده ونه کوي نو عموم کې دا ریټون چې د 10 روپۍ دا غټ بوتل بیا موږ یو سلټر اده نه پیږم هغه 10 روپۍ او
15 لټر غټ بوشکا غونډې دی ښه برلاس صاحب دغه د ټانکر سرازي د کور لمخې څو براوړي دا لیتر په څو دی یا په څنګه خرڅ رانیول کیږي څومره قیمت
دا هو موږ یو وخت د به ټانکر سرازي مخبل ورنه چې دا خرڅ څو ځوان کې دا تجربه لري اسمن نو ما مخکې یادونه وکړم کوم کوچ ته نه چې وبې نه یې ټانکري وبې هغه به لګرځانم یي نو مختبې 1200 لیټر هغه یو ټانکی وا مخفل پور بساري خو کړي کور واغه کې مختبې مثلا په اصطلاح جوړ جړې 100 روپې به ما واخستې 200 به ما واخستې 300 به ما واخستې نو دا که یو هغه حساب نور چا به چې مثلا کم اندازې استعمالول لګنا 150 په سلوي 500 دا که یو هر کم د لودو دا ماین ریټ نشته ټاکلې په هغه چې لګا چا خبر چانی ورسره وایي
یعنی جوړ احمد ده او جوړ احمد
او جوړ احمد
چې په کومه سیمه کې د خار اوسه کور دې څومره دی او هغه به څو درکې مننه برلاسه مننه صادقي صاحب او بخا ما مخ کې تاسو خلاص صدیقي واخست موږ سره په ډاټابیس کې همکارانو ماته لیکلی او اوس مې تخنیکی همکار راته وایي چې تخلص صادقي صاحب دی بخنه در نوړم صادقي صاحب یونیسف مخ کې ویلې دي سورې مخ کې ویلې دي دقیق تاریخ نه درته معلوم ویلې دي چې امکان لري اندښنې څرګنده کړي چې امکان لري د کابل د اوبو زیرمه تر 2030 کال پورې پاتې ورسیږي خو بل خواته موږ د جنو پروژوم اورو، مثلا اوریدل کیږي چې دا پروژه مطرح شوی ده چې د پنشیر د سین اوبه کابل ته راوړل سي، بل پروژه په دغه شاتوت بندو وای د دغه بند تاسیس اصلي هدف دا و چې کابل ته د ښاک اوبه برابر کړي. بل خو تو ګورو کابل خو اصلا چې ډیزاین سو یو پوخه وختونو کې لسیز پوخه د 2.5 کې 3 میلیون کسان لپاره اوس پکې 1 میلیون کسان اوسي یا شپږ نیم میلیون. څه فکر کوي چې د پنشیر سین افغان کابل ته راوړل سي یا د شاتوت بند دا به څومره مشکل حل کړي؟ مهرباني صادقي صاحب. ګوریا
د ښاری پرمختیا کله چې موږ یو خار جوړوي یا را انکشاف کوي دا کوم تاثیرات لري؟ بل خصوص که موږ په اوبو باندې فکر وکړو، کله چېرته یو ساختمان جوړیږي هغه طبیعي شکل د ځمکې تغیری په کانکریټ باندې، دا په دې معنا ده چې کله دلته ورښت کیږي دا اوبه چې مخکې امکان یې دا و چې د زیرزمینی اوبو ته جذب شي هغه ابتدائی شرایط په زمن کې کله چې نفوذ زیاتیږي دلته ضرورت پیدا کیږي د اوبو نه استفاده ته، او دا خو معلومدار ده چې کله موږ کابل کې وګورو د سطحي اوبه چې هغه د څښاک لپاره یعنی مناسبې وي او پاکې وي ډېرې کمې دي، حتی کیدای شو ویلی شو نه دي، کیدای شي په پغمان کې داسې امکان وي چې هلته خلک سطحي اوبه د څښاک لپاره استفاده کړي، اما په عموم په داخل د ښار کې نشته دي. نو په دې صورت کې سوال راځي چې د څښاک اوبه یې څه نشي. د څښاک اوبه دلته خلک بیا چون هغه دولتي د واټر سپلای کومه اداره چې ده د اوبو رسونې یو شرکت دی، مدیریت یې په ټول د اخرو فکر وکړه دېرش څلوېښت کلونو کې جنګ شرایط هم موږ په نظر کې ونیسو ډېر ضعیف و، نو خلک اړ شول چې دلته د خپل څښاک لپاره ژورې څاګانې وکیندي، او زیرزمینی اوبه داسې نه دي چې دا یو دایمي زیرمه ده. نو دا فرض وکړه د اوبه چې کله مځکې ته ننوځي دا ډېره یو بطي پروسه ده چې دوی فرضاً تاسو فکر وکړئ په مځکه کله چې باران کی یا ډېره کمه بخش یې جذب کیږي او ډېر بخش یې بیا په جریان تبدیلیږي چې هغه انتقال کیږي د یو ساحې نه بل ساحې ته، او بل خصوص لکه کابل غوندې چې اکثره غرنۍ ده او دغه مایل د مځکې مناسب دی چې اوبه د لاړې شي سیند ته او سیند د طریقه د ساحې نه ووځي. نو دا خو معلومداره ده چې هغه دایمي حل لاره نه ده چې موږ د زیرزمینی اوبو نه څخه استفاده وکړو، نو دلته بیا ضرورت دی چې موږ مطابق د خپل ضرورت دا مقدار د اوبو تامین شي د بلې منبع نه. دا منبع کیدای شي د انټر باسین ترانسفر چې ورته ویل کیږي چې کیدای شي فرضاً د پنشیر نه موږ دا اوبه انتقال کړو کابل ته، او مخکې دې نه چې د پنشیر اوبه موږ څښاک ته برابرې کړو مهمه ده چې هغه تصفیه شي، تصفیه خانې ورته په نظر کې ونیول شي. او په زمن کې دا د شاتوت بند چې دی دا نه یوازې چې دې نه کوای شو موږ د څښاک اوبه په شکل باندې استفاده کړو، موږ هم چې نن کولای شو د زیرزمینی اوبو تغذیه نه دې ته ګټه رسیږي. په عموم مهم دا ده کله چې ښاری پرمختګ کیږي اکثره اوس اروپا کې دغه شي ته خلکو فکر شوی دی چې د ورښت اوبه باید ضایع نشي. ګورئ افغانستان کې کله چې ورښت کیږي بدبختانه د کوم اوبه فاضلاب چې که د تشناب نه راوځي یا فرضاً د حمام اوبه دي یا د اشپزخانې اوبه دي هغه اوبه په یو لښتي کې یو ځای کیږي د ورښت اوبو سره، نو هغه جلا سیستم نه لري چې چون کله چې باران په خپله کیږي هغه پاکې اوبه دي هغه نه دي خراب شوی نه دي
ملواسي اوبه نه دي د څښاک دي
ملواسي نه دي بالکل، اما کله چې مځکې ته رسیږي هغه اول هغه نشم درته ویلی چې اول باران به کیدای شي ملواسي وشي چون هغه په هوا کې چې کوم مزره دودونه او یا هم نور عناصر موجود دي هغه په اول هغه کې راځي مځکې ته. نو بیا دوغون اورستا باران پاک یو برولی
مننه.
مهم دا ده چې منابع په نظر کې ونیول شي او دا امکان شته دی، لکه او دا موږ نه شو کولای چې دائم الامر موږ د زیرزمینی اوبو څخه استفاده وکړو. نو مهم دا ده چې خلکو ته شبکې د آب رسانۍ ورسیږي، هغه خلک هم باید کوشش وکړي چې هر ساحه چې ضرورت نه دی هغه باید کانکریټ نشي، یو څه امکان د شنې ساحې هم باید په منطقه کې موجود وي. او په دې سره بیا استفاده د زیرزمینی اوبو څخه باید ودرېږي، چې هغه کله ودرېږي موږ کومه ژور ساګان چې وهل شوي دغونه استفاده حداقل لس شل کاله باید ممنوع شي، تر څو بیرته هغه کومه سطح د طبیعي چې ده بیرته ورغول شي، هلته اوبه ذخیره شي. بیا کوای شو موږ په شکل د یعنی دې باید محاسبه وشي چې مقدار تغذیه څومره دی او موږ په فرضاً په یو میاشت یا یو کال کې څومره اوبه کوای شو زیرزمینی استفاده کړو.
ډیره ډیره مننه صادقی صاحب دی وو د مدیریت کارپو. د خبرونې څلور دقیقې پاتې دي، چون په آخري بخش کې ډاکټر صاحب رحماني د کوچنانو داخله متخصص سره مو مرکه کړې ده د پاکو اوبو د خاصیتونو په اړه. نو زه اوس له ګرانو میلمنو غواړم چې د اوبو د کمښت د بحران د حل لپاره مهرباني وکړي خپل نظر وړاندې کړي. پوهان صاحب لومړی تاسو، بیا به برلا صاحب ته ورسو، او بیا هم صادق صاحب ته. پوهان صاحب
دوبو مدیریت ډیر ضرور ده، موږ او دا امکانات موږ لرو. خوشبختانه موږ بدبین نه وسو، بلکې دوبو د استفاده لپاره خوشبینه یاسو. موږ کولی شو دغه جاري سینجونو نه موږ به ذخیره کړو، د ورښت اوبو نه هم ذخیره کوو، په استفاده کې هم دوبو لږ اقتصادي استفاده وکړو. دا ټول هغه لارې چارې دي او د ککړتیا مخه ونیسو. دا ټول هغه تدابیر دي چې موږ امیدواره کوي چې انشاءالله اوبو مشکل به تر یو اندازې پورې ډیر رانه زیات نه شي، بلکې
ډیره ډیره مننه پوهان صاحب. برلا صاحب ستاسو نظر دی اوبو د کمښت
سما په بخش کې کاریزونه وکیندل شي او رنګ د اوبو زیرمې او ذخیره‌ګاوې جوړ شي، ځینې ګوړې په غرنیز سیمه کې کیندل کېږي هغه جوړ شي، چې ډیمونه ورته جوړ شي، سولري اوبو محدودیت رامنځته شي، د موټر شي اوبو لپاره میټرې جوړ شي، ژور څاګانو محدودیتونه ولګول شي، د یخچالونو مراقبت تر سره شي، اما په هوی برنامه جوړی شي، ځنګلونو احیا وشي، هغه ونی چې د اوبو مقاومت او اوبو مقابل غیر مقاومت لري هغه جوړی شي، دولت له لوري پالیسي او مقررات ورته جوړ شي، او د وچکالۍ پر وړاندې مقاومت تخمونه جوړ شي، او په استرادي حالاتو کې ځینې کمیټي او پریکړې دولت لخوا ترتیب شي او بلاره واچول شي.
ډیره ډیره مننه صادقي صاحب. تاسو نظر د اوبو د کمښت د بحران د حل لپاره
کمښت لپاره موږ باید دغه وټاکو چې موږ څومره استفاده لرو او څومره امکان دی چې موږ اوبه یعنی موجودې دي. د دغو دوو شیانو بیلانس که موږ وکولای شو په نظر کې ونیسو، کمښت د اوبو منځته نه راځي.
ډیره ډیره مننه. زه له خپلو ګرانو میلمنو پوهان صاحب دودیال صاحب څخه مننه کوم چې موږ سره په خپرونه کې برخه واخیسته. دغه راز د اوبو د مدیریت کارپو وحید الله صادقی صاحب څخه مننه کوم، او په خوست کې د زمک پوهنه او بخې زمک پیژندنې متخصص طیب شاه برلای صاحب څخه مننه کوم چې موږ سره په دې خبرونه کې واست. د خبرونه پای کې مو د کوچنانو داخله متخصص ډاکټر صاحب صالح رحمان رحماني صاحب سره مرکه کړې ده، او له غنو مو د پاکو اوبو په حق لا پوښتنې کړې دي.
ډاکټر صاحب محترم، سره له دې چې په افغانستان کې پریمانه سیندونه دي او بهیږي، خو راپورونه وایي چې هلته په میلیونو کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. پوښتنه دا ده چې د څښاک پاکې اوبه څه خاصیت لري؟ مهرباني.
د لوی خدای په نامه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. اوبخه په افغانستان کې واقعا چې د څکلو اوبه معزله ډېر وخت رئیس روانه ده، خو موږ کولای شو چې اوبه پاکې کړو او اسانه طریقه باندې هغه استعمال کړو. خو د پاکو اوبو خاصیتونه ډېر دي، خو زه یو څو ساده خاصیتونه تاسو ته بیان کوم، هغه دا چې پاکې اوبه بیرنګ وي، بی بوی وي او بی خوند وي. په پاکو اوبو کې مضر جراثیم لکه باکتریاګانې یا ویروسونه باید موجود نه وي. او همچنان په پاکو اوبو کې باید زهري کیمیاوي مواد لکه ارسنیک او سرب و نایتریت له حده زیات موجود نه اوسیږي، ځکه چې دا هر کیمیاوي مواد په خپل سر سره انسان کې ناروغي منځته راوړي. او همچنان په پاکو اوبو کې باید چې مناسب منرالونه موجود وي، دا منرالونه هم باید د حده ډېر زیات نه وي. او بعضې نړیوال معیارونه هم دلته وجود لري، مثلا پی ایچ د اوبو باید د 6.5 نه تر 8.5 پورې اوسیږي. اوبه باید ښه شفافې اوسیږي، یعنې کم شفافیت ونه لري. یو میکروب دی په نوم د کولای یا ایریشا کولای ورته وایي چې دا باعث د سالاتو کیږي، دا زیات په اوبو کې اوسیږي. باید پاکو اوبې د دې میکروب نه باید بیخي پاکې اوسیږي، یعنې دا میکروب کې وجود ونه لري. نو دغه
مننه ډاکټر صاحب رحماني. که مثلا زه ولاړ سم یو خروشان سین را بهیږي، مثلا د پغمان چینو ته لاړ سم یا بل ځای ته یو ګیلاس اوبه له سین نه وڅکم یا له کومې څانه اوبه وڅکم، دا څنګه دي؟ یعنی دا صحیح پاکې اوبه ګڼل کیږي؟ په کوم صورت کې نه ګڼل کیږي؟
مونږ خو ویلې لومړی لاملونه یې چې پاکې اوبه کمې دي، یعنې هغه خاصیتونه د پاکو اوبو درته بیان کړه.
بله،
اوس به دا ووایو چې مونږ اوبه څنګه پاکولی شو.
مهرباني،
مونږ اعتبار نه کوو چې دغه اوبه چې مونږ څښو د سیند نه یا د چینې نه یا د کمبل ځای نه، اګر چې چینې اوبه اکثرا پاکې وي، د سینو هم پاکې اوسیږي. خو یو څو ساده طریقې تاسو ته وایم چې په دغه طریقو مونږ کولی شو اول د اوبو پاکې کړو چې ځان مطمئن کړو بیا استفاده وکړو. اول مثلا جوش اول د اوبو دي که یو دوه درې دقیقې مونږ اوبه ویشو، هغه پاکې کیږي. بل فلترونه دي چې فلترونه په واسطه باندې مونږ کولای شو پاکو، چې مختلف فلترونه دي، ساده فلترونه دي چې هغه کې دا شګې او مثلا ډبرې او داسې نور شیان چې په سترګو لیدل کېږي هغه پاکېږي. اما پرمختللي فلترونه بیا هغه اوسیږي چې په هغه کې دغه کیمیاوي زهري مواد لکه ارسنیک او مالګه او نور شیان، دغه شیان پاکېږي. نور داسې فلترونه دي چې هغه میکروبونه پاکوي یا جراثیم کموي، هغه سیرامیک فلترونه دي. یعنې دا فلترونه که مونږ په اختیار کې ولرو د مونږ کار ساده کېږي. او که چیرې نه اوسیږي، مونږ کولی شو په یو اسانه طریقه، یعنې کلورین په استفاده سره کولی شو چې اوبه پاکې کړو، وچ کړو، چې هغه تابلیتونه د کلورین دي او مایع اوسیږي، چې د هغو په طریقه هم مونږ کولی شو اوبه پاکې کړو. نیم ساعت یا 50 دقیقې وروسته د استعمال د کلورین نه اوبه مونږ وچ کړو. بله ډېره ساده طریقه دا ده که دا هېچ نه وي، کلورین هم نه اوسیږي، فلتر هم نه اوسیږي، مونږ د لمر په وسیله کولی شو اوبه پاکې کړو. اوبه په یو پاک یا شفاف بوتل کې مونږ باید واچوو، هغه 9 ساعته یا 8 ساعتو پورې مونږ لمر ته ږدو. هغه لمر کولی شي چې دغه ټول جراثیم و میکروبونه چې په اوبو کې دي هغه ووژني او اوبه پاکې کړي. نور بل قدم نه اوسي، مثلا لمر هم نه اوسي، مونږ کولی شو د یو پاک ټوکر یا یو ټکې په واسطه باندې هم کولی شو اوبه پاکې کړو، چې هغه پاکه ټکه مونږ اوبه پکې واچو او یو پاک لوښي کې مثلا فلتر کړو، لکه داسې چرن غوندې یا فلتر غوندې، چې دا هغه کولی شي د تیږې او ډبرې او خاشاک او چینجي او نور شیان که په اوبو کې موجود ولري هغه د منځه ځي. نورو د باران اوبه دي چې دښې اوبه دي، خو دا هم باید یو پاک لوښي کې راټولې شي. اما دا هم باید وروسته د جوشولو نه باید استفاده شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. وروستۍ پوښتنه، که چیرې غیر صحي او ملوث یا ناپاکې اوبه استفاده سي، عموما کوم امراض رامنځته کوي؟
ډېره ښه پوښتنه دی. خو اصلي پرابلم همدغه دی چې د ناپاکو اوبو په وسیله یا که دا د امراض خصوصا د معدې او د کولمې ناروغۍ زښته ډېره ده، چې دا هم په ماشومانو کې هم په غټانو کې لکه اسهالات یا نسناس ده، دیزانتري یا پیچ خونی چې ورته وایي، کولرا، مورقه یا د میده دردونه او کانګی د شان نور امراض دی، یعنی جهاز د هضمي سیستم مرضونه باندې تراوړي. اما په ماشومانو کې به متاسفانه چې دا لږ ذره سخته اوسي کې نس ناست هم شدیده کېږي، ماشومان به ډېر زر خپل وزن د لاسه ورکوي، ډیهایډریشن ته ځي، حتی کله کله ماشومان د دغه اسهالاتو ناروغۍ چې د ناپاکو اوبو له امله پیدا کېږي سبب د مرګ کېږي. نور دا ناپاکې اوبه د یو تعداد مرضونه د پوستکو را منځراوړي، یا جلدي امراض پیدا کوي، مثلا خارښت جلد اوسېږي، یو تعداد دانې په جلدو کې پیدا کېږي، نور فنګسي ناروغیانه چې یو نوع مکروب دی پیدا کېږي. ډېر مهم دا د پوستکي د رنګ بدلون دی، چې پوستکي رنګ بدلېږي، یعنی یو پوستکي کې داسې دغه پیدا کېږي، داغونه پیدا کېږي، یا سپین ټکي پیدا کېږي، یا رنګه ټکي پیدا کېږي، دغه شیان به پوستکي پیدا کېږي. خو یو تعداد زهري مواد هم دي چې په اوبو کې وجود لري، چې هغه مثلا ارسینیک دی، سرپ دی، نایتریت دی، دغه شیان که په اوبو کې اوسېږي دا به ډېر سخت مرضونه پیدا کوي. مثلا ارسینیک کولی شي سرطان د جلدی پیدا کی، د جگر تکلیفونه پیدا کی، د گردو تکلیفونه، یا سبو یا د شش ناروغیانی پیدا کی. سرب هم کولی شي چې د ماشومان و دماغی و د کمزوری کی، یعنی منتال ریتارتشان پیدا کی، حتی کولی شي چې کمبود د وینه پیدا شي. نور دا نایتریتی چه دا هم کولی شي چې په مریضانو که د تنفسی سیستم یا سابندی پیدا کی، چه تا بلوگو بی سندروم و ایدام پیدا کیده لیشی، نور ده پختاور گو ناروغی پیدا کیده لیشی، ده جگر کم زورتی پیدا کیده لیشی. غاکونه دیر مهم دیشی ده خرابیگی، مثلا زیر آوری غاکونه خرابیگی، موتیگی، فلور کمی ده شان. همچنان کولشی ده ستومانی یا نفس قیدی پیدا کی، سیستم ده معافیت کم زوریشی، خصوصا به ماشومانو که کمزوری پیدا شی. در عمده مریضیانی دی که در ناپاک و بود چکل و نکبل انسان در پیدا کیگی.
You got it. سفر یو رککی.